Radio.
Radio Azadi. درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیکمرغه او ساده ازادي رډيو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې زماج ملند او زما د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه ومني مخ په دې هلي شي وخا او خوشاله ورځ په پایل کې وي. ازادي رډيو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي او د انټرنیټ لاري هم زموږ خبرونه هر چیرې چې اوریدل شي زموږ ویب پاڼه azadiradio.com ادرس باندې موندل کیږي. د معمول سره سم نننې خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم څرګند نه دي. د ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریه په شمال کې اور بند وکړي او کوردی ځواکونه ته اجازه ورکړي چې لاغه سیمه ووځي. او په کابل کې نن د کرکټ د کورنی لیگ شپږیزي پایلو وکړي. بشپړ خبرونه واوري. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم څرګند نه دي. وسلوالو طالبانو د ولسمشۍ د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر اته کارکونکو د پروان د شینوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې له انتخاباتي دفتر و تختول. د یو تختول شوی پلار شمس الدین پرون ازادي رادیو ته وویل
مکتبم خلاص کړو،
یګرښو
دوست
مرکښو
کم کم ته
وبله کوم کورای شخصي. یوې مزوی می خونځه خلاص کړو او کراچی چلول د کور د خرص لپاره په انتخاباتو کارونی و ورک شو درک له هم نه معلوم. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبد الوهاب قهار صافي ازادي لړیو ته ویلي چې د قومي مشانو په منځګړیتوب د خپل کارکونکو د خلاصولو حادثه کی. د پروان امنی کمانډان محمد محفوظ ولی زاده ازادي لړیو ته ویلي چې قومي مشانو غوښتنه کړې څو د تختول شو کسانو د خلاصول لپاره پوځي عملیات ونه شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر گنجنی تاریخي اثر په هانګ کانګ کې ننداره ته کې خودل شي. د دې وزارت ویان صابر مومن پرون ازادي رډیو ته وویل چې دا تاریخي اثر اوس د چین په اصلي خاوره کې دي. صابر مومن وایي په راتلونکي میاشت کې د چین له موزیمه هانګ کانګ ته وړو او هلته یې ننداره ته کړو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په وینا د باختر گنجنی اثر په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبي کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ننداره ته خودل شوی دي. په کابل کې نن د شپږیزي کرکټ لیگ پایلو بکیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې دا سیالي به د کابل په وخت په 12 بجو پایل شي. د شپږیزي لیگ په ورستۍ سیالي کې د مساینا کاتالانو ډله د بندي امیر خمارانو سره مخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویلي چې د الکوزی کولا شپږیزه پایلو به ډیر خلک تل وسل لري. دا ترکی حکومت پرون د اکتوبر په 18 موافقه وکړه چې د سوریه په شمال کې اور بند وکړي او کوردی ځواکونه ته اجازه ورکړي چې لاغه سیمه ووسی. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس پرون انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. مایک پینس په انقره کې خبري اعلان ته ویل چې ترکیه موافقه کړې چې 15 ورځې په پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردی ځواکونه ته زمينه برابروي چې لاغه ځنګړي مسؤونی سیمه چې د ترکیه له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس ویل پروسام دا اوس لا پیل شوی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هم ویل چې د سوریه په شمالي سیمو کې عملیات بندي.
پیکاکا یی پیګینن 120 ساعت
مولود چاوش اوغلو وایي موږ به د سولې چینه عملیات یو 30 ساعت ودرو چې د پی کی کی او وای پی جی ځواکونه لمسون زونځخه د وټلو موقع پیدا کړي. دا اوربند نه دی، اوربند دی وازی د دوو مشو خواوته منسکي دی موږ وازی عملیات زندو چې ترهګر دلیل منسي مو ووسی. مولود چاوش اوغلو ول چې د سوریه په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت چې د هغه په ویناټول ترهګر په بشپړ ډول سرحدي سیمو وزي په بشپړ ډول بنشي. اروپایی اتحادیه او برتانی پر برگزیت یا له اروپایی ټولنې د برتانی د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا موافقه باید د اروپا او برتانی پارلمان تایید کړي. د اروپایی پارلمان وویشخړو پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې رسمن ومنله، خو باید د هر غړي هیواد په کورنی پارلمان کې هم بحث ور باندې وشي او تایید شي. د دې لپاره لندن د اکتوبر په 1 نیټه اروپایی هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلی. دا اروپایی ټولنې مشر ډیوډ سوسلی پرون په بروکسل کې خبري اعلان ته ویل دوی دا موافقه باید د اروپا کمیسیون نن سبا تایید کړي او بیا به د برتانیې د عوامو مجلس ته استول کیږي او تر هغې وروسته به اروپایي پارلمان ته ځي. موږ تیار یو چې متن یې وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابره کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ د اروپایي پارلمان استازي به وروسته خبره کوي. د اروپایي کمیسیون مشر جان کلاود یونکر پرون وویل چې مناسب او منصفانه معامله یې کړې. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې فوقالعاده نوې موافقه شوې، خو هغه په کور له غبرګونونو ډېر ډاډه نه لري. د شمالي ایرلین ګوند استازو ویلي چې موافقه به تایید نه کړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلان چې د امریکا د جمهور رئیس د استضا په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو په مرکز کې دی، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن سونلان چې د اوکراین له ولسمشر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله د راولاړې شوې لانجې او په دې ارتباط د ولسمشر د استضا په بازونو کې له مرکزي سیورو وګڼل کیږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د هغه غړو په غونډه کې دا خبره کړې چې د ولسمشر د استضا په اړه څېړنې کوي. دا خبره خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شئ. وړاندې په دې سهارنی نیم ساته خبري مجله کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ورسلاغ چې ملګرو ملتونو پرون په یو ریپورت کې ویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په تیر نه میاشتو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله په بیساري ډول زیاته شوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې حکومت د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره پرله پسې هڅې کړې دي. په دې موضوع په ریپورت سربیر راوړي چې په شمالي وزیرستان کې په 2016 کال کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیاتو زرګونه کسان له وزیرستان نه وتلو ته اړ کړي. بې ځای شوې کورنۍ د محل د افغانستان په خوست، پکتیا او پکتیا ولایتونو کې میشتي. د دوی د ژوند د وضعیت په اړه معلومات ترکو. د جلغوزیو قیمت لوړ شوی، خو د خلکو ترمنځ په هغه سیمو کې چې د جلغوزیو ځنګلونه دي شخړې او کړکیچونه راپورته کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. لویدیځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونو نم یو رنګ راخلو. او دا چې د ترکیې حکومت پرون ومنله چې د سوریې په شمال کې به اوربند وکړي او کوردي ځواکونو ته به اجازه ورکړي چې د هغه سیمې نه چې دوی مسؤوله سیمه بولي له هغې ووزي. دا موضوع هم څېړو له موږ سره اوسئ. وروسته لاغې چې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما پرون په یو ریپورت کې د ملکی تلفاتو د لوړېدو خبره وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکی خلکو د امنیت د ښه کولو هڅه کوي. د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ستاینه شوې چې د خلکو امنیت ټینګوي او په ځانګړي ډول د جمهور ریاست د ټاکنو امنیت ته اشاره کړې ده. فرشته جلال زی په دې اړه ریپورت لري.
احمد زای احمدی په میدان وردګ ولایت کې د مدني ټولنې غړی دی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سیشن به په شپه دوه خروونه په نرخ ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی.
هغه دوه کسان چې زما خروونه و، دغه هم یو د دولتي کارمند و او بل محصل و. د محصل کارته په جګ کې و، له 500 افغانۍ چې ورسره شکېدلې وي نور په جګ کې څه درلودل. او د عمر هم لس کاله و. په دې اوو تنو ملکي وګړو کې محصلین، بزګران او آزاد کاروباریان شامل ول.
د میدان وردګ ولایت ویان محیب الله شریفزي ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی ټاکل سوی چې په نرخ کې د ملکي تلفاتو ادعاوې وڅېړي. یوناما په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې سش کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیشمې نیټه د حکومت د پلویانو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی تلفات تیر کال د همدې مودې په پرتله 16% زیات شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د ملکی تلفاتو د کمول لپاره د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړ شوی او د پوځي عملیاتو تر پیل مخکې د معلوماتو د راغونډولو لپاره نوي اقدامات پلي کیږي. د امنیت شورا ویاند کبیر حقمل بیگا ازادي راډیو ته وویل
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد یزی هست.
مشت ملکی تلفات د منلو ور نه دی. د افغانستان دولت تل هڅه کوي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر وسلوالو طالبانو پر ورچولې د چې ملکی اهداف ټاکی او پر ملکی خلکو حمله کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما پای ور رپورت کې چې پرون خبر شو په افغانستان کې په بیساری ډول د ملکی تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړ. یوناما وویل چې روان کال په دریو میاشتو کې 4,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوي یا زخمیان شوي دي. یوناما ویلي چې دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله ملکی تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما په حواله د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2,503 تنه وژل شوي چې 216 ښځې او 611 ماشومان پکې شامل دي. د رپورت په حواله ډیر ملکی خلک په انتحاري او غیر انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د یوناما په رپورت کې ویل شوي چې 2% ملکی تلفات د حکومت ضد ځواکونو په حملو کې پیښ شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو بیان کې چې پر ټویټر یې خپور کړی پرون د یوناما رپورت نیمګړی او یو اړخیز بللی دی.
و موردل چې په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکی خلکو د امنیت او خوندیتوب لپاره هڅې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د مخابراتي شبکو قطع کېدل د دې ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړي. لا دې وړاندې داسې ویل کېدل چې یوازې د شپې لخوا په دې ولایت کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. خو اوس داسې رپورټونه خبرېږي چې د ورځې لخوا هم په ځینو سیمو کې دغه شبکې قطع کېږي. اصلي ستونزه چیرې ده؟ د مخابراتي شبکو قطع پاتې کېدل څه پایلې درلودلی شي او د دې ستونزو لپاره څه اقدامات په نظر کې نیول شوی؟ خاطر پر دې ستدي پښتنو ته جواب لپاره د کندوز لوالي خاغلی عبدالجبار نعیمی سره مرکه کړي او په لومړي سر کې ترې پښتنه کړي چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو وضعیت وسنګ دی.
د مخابرات په حق نه باید دا وایم چې د سلام شبکه کار کوي، عبدالسلام د شبکې انټرنټ هم کار کوي او هغه تر مرکز پورې محدود ده. په ځینو ځایو کې نور کم کار کوي. نورې د مخابراتو شبکې هم فعاله دي خو د شپې لخوا بندېږي. دا موضوع موږ د مخابرات او ټکنالوژي وزارت سره مطرح کړي ځکه چې د مخابراتي شبکو ټول سیستم او ټول هغه کاري اړیکې د اترا سره او د مخابرات وزارت سره دی دلته هم هم کړی دی.
د کندوز خلک اندېښنه لري چې د ورځې لخوا هم دغه مخابراتي شبکې قطع کیږي. د دې ستونزو د حل لپاره تر اوسه څه شوي؟
واقعیت خو دا دی چې مخالفین د ولس د منافعو په خلاف جنګیږي. موږ توقع دا ده چې ولس په دې برخه کې اکثرا خپل هغه اواز د مخالفینو په خلاف پورته کوي ځکه چې د مخابراتي سیستم نه ټول ولس استفاده کوي. ډاکټران ترې استفاده کوي، علما ترې استفاده کوي، ځوانان مدني نهادونه ترې استفاده کوي، کسب کار ترې استفاده کوي. څنګه کېدای شي د دوی په ټولو حضور کې مخالفین تهدید کوي او بیا دغه سي د مخابراتي سیستم د بندول لپاره ځینې داسې اقدامونه هم کوي چې هغه د مخابراتي شبکې ډیر زیات لوړ ځانونه ویني.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، حکومت د کندوز په ټولو ولسوالیو حاکمیت لري خو مخالف فصلوال څنګه په دې توانیږي چې مخابراتي شبکې قطع کړي؟
د مخابراتي شبکې خپل ټاورونه او خپل پایې لري او دا پایې د خپل هغه سیستم سره دوی عیار کړی دی. هغه سیستم چې په هر ځای کې دوی مخابراتي خدمات تر سره کولای شي، تنه هغه ځایونه نه دي چې په هغه دولتي ساحو کې دي، بلکې د ځایو کې هم دي چې هلته هیڅوک هم هلته وجود نه لري.
تاسو د دې ستونزو د حل لپاره تر دا مهاله څه اقدامات کړی دي؟
دولت د ولایت اداره خپل هغه مسولیت چې لري هغه باندې بالکل هغه کار کړی دی، کار کوي. موږ دغه موضوع په درو برخو باندې کار کړی دی. یو دا چې هلته مو د مخابراتو او د ټکنالوژي چې کوم اداره ده، ریاست دی، د هغوی تر همغږي په فضا کې مو دوی ته یو کمیټه جوړه کړي چې دوی وقتاً فوقتاً د ولس سره دغه ستونزې او معلوماتونه پر وخت شریک کړي او د ولس حمایت نور هم ترلاسه کړي. دوهم کار مدا کړی چې په کوم ساحو کې زموږ د امنیتي ځواکونه دي په هغه ځایونو کې د پایو امنیت ساتنه، دریم کار مدا کړی دی چې د مخابرات او ټکنالوژي وزارت او د اترا ادارې سره به د موضوعات وقتاً فوقتاً شریک کړي او دینو مغوښتنه کړي چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
دا کندوز والی عبدالجبار نعیمی و چې تاسو ورسره په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د قطع کېدو او په ځینو سیمو کې وخت نا وخت د کار نه کولو په موضوع مرکه اوریده.
ازادي خبری مجله اوري.
لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه سوایي سفی ولاستنګ ورته کتنه کړې.
اکثر لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلې دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو نهه میاشتو کې څه باندې 2500 ملکیان وژل شوي او له 5600 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل ورځپاڼې دغه رپورټ ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې په خواهی سابقه نه درلوده. ورځپاڼې لښکیل خواو د یوناما غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یوناما رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامي چې یاماموتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل ورځپاڼې د یوناما په حواله ده هم لیکلي چې د جولای لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په یو لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خنډې وي. د مقالې لمخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنځمه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې وی ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1140 ملکیان وژل شوي او 3109 نور ټپیان دي. د ورځپاڼې په لیکنه د ملکیانو مرګ ژوبله داسې وخت کې اوج ته ورسېده چې د اتلس کلنې جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خبرې یو دم ناکامه شوې. د سپتمبر په اتمه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې او ګواښ یې وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو وره لیوالتیا وښوده، خو ویې ویل چې پلو بریدونو ته به زور ورکوي. واشنگتن پوسټ لیکلي خلکو ته ډیره مرګ ژوبله د طالبانو لخوا د ملکیانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو له هغې ډلې غیر مستقیمو ډزو او چاودنو کې اوښتې ده. ورځپاڼې د طالبانو هغه دریست هم اشاره کړې چې انتخابات یې غیر مشروع بللي وو او ګواښ یې کړی و چې ګډوډ به یې کړي. په افغانستان کې ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله د ولسمشري ټاکنو په کمپاینونو او د رایې اچونې په ورځ رسېدلې ده.
د جلغوزیو قیمت لوړ شوی خو د خلکو ترمنځ جنجالونه هم پیدا کړي. دا ځینو قومونو او ډلو ترمنځ دغه جنجالونه په هغه سیمو کې رامنځته شوي چې د جلغوزیو ونې پکې دي. پکتیا، پکتیکا او خوست دغه ولایتونو له جملې څخه دي چې ډیر جلغوزی پکې دي. نور حال له پکتیا زموږ خبریال احسان آرین راکوي.
د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول خوست، پکتیا او پکتیکا کې د قبیلو او کورنیو ترمنځ په جلغوزیو لرونکو ځمکو او غرونو د ملکیت په سر جنجالونه وروسته له هغه ډیر شوي چې تیر کال د جلغوزیو قیمت په بیساري ډول پورته شو. د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د خیر مینې او زرخیلو کلیو ترمنځ او د خوست په دوامند ولسوالۍ کې د دوو قبیلو ترمنځ شخړې هغه ته زاپې کړي چې په ځینو کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. په پکتیا کې د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکو سید جمال الدین صفخیل او په خوست کې د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکو محمد داود صدخیل ازادي رادیو ته وویل
پکتیا پکتیکا خوست کې د قومونو ترمنځ د جلغوزیو په سر ډېرې جګړې رامنځته شولې چې بدبختانه ځاني او مالی تلفات لري. موږ د حکومت نه جدي غوښتنه دغه ده چې د جګړو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
جلغوزیو رټج گیگی یا ټیټیگی د جنجلونه اکثر اب دې پر تړل نه دي. په یغره منطقه کې خلک یو کال بل کال هلته خپل حاصل اخلي، کله کله د خپل پوله خپل بریدز نه خطو شي، چې نه خطو شي بیا جنجلونه منځته کیږي. داس جنجلونه وی چې کله کله لفظی شخړې وی، کله کله داس وی چې په مارک جوبله هم بدل شي.
د خوست ولایت اړوند د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکو ګلنور خان زدرن بیا په دې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جلغوزیو په سر د رمنځ شوې شخړې پاړه وای.
تقریبا یو لاس ورځ مخکې د دوو کومونو ترمنځ، یو کوم د سپیر ولسوالۍ بل د دوه منډه ولسوالۍ ترمنځ کومه نخه ترمنځ تاسو یو ځوان پکې مړ شو او یو دوه کسان پکې ټپیان شو.
د پکتیا امنیه قومندانې وی لټولو هغو خواو سره به قانوني او جدي چلند کیږي چې د زمکو او غرونو په سر لو بسلو کار اخلي او یو بل ته مرچي نیسي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم ازادي رادیو ته وویل
دا د پولیسو وظیفه ده چې څوک غیر قانوني کار ترسره کوي هغه به سمدلاسه د قانون موږ ته سپارل کیږي. موږ په دغه اړه باندې جدي کارونه کړي دي او په دغه برخه کې موږ ډیر جدي ترسو قانون په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي.
په پکتیا خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ځمکو او غرونو په سر جنجالونه اوسنی نه دي، خو په اوس وخت کې د جلغوزیو په سر د کورنیو او ډلو ترمنځ د جنگونو زیاتېدل هغه اندېښنه ده چې د دې سیمو له یو شمېر اوسېدونکو سره شته. وایي که جدي پاملرنه ورته ونه شي دا ډول احتمالي پیښې او مرجوبلې به زیاتې شي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
اخوا په شمالي وزیرستان کې په 2014 میلادي کال کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو لقبل زرګونه کسان له وزیرستان څخه وتلو ته اړ شول. بي ځای شوی کورنۍ د افغانستان په خوست، پکتیا، پکتیکا ولایتونو کې میشتي. دغه کډوالو ډیر کسان خپل سیمو ته بیرته ستانه شوي، خو زرګونه نور یې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ملالۍ بشیر د دوی وضعیت ته کتنه کړې.
فرید خان د خپل کلی مشر دی او په بې صبرۍ سره واړی په وزیرستان کې خپل کور ته ستون سي. د لکلونو راهیسې په خوست کې کډوال دی. فرید خان د خپل کورنۍ د 22 غړو مشري پر غاړه لري.
امیر دا رضا چې ګلم خون روټا خلوص کو نیستا کا دغه غوښته غون مغاجرین لورسي تا ګلون کاتی باندې کم تاوی اختاوی چې کانوی چم زکری او تاسو چې نه بازارینا باندې تاسو چې خالی نیست د ګلم خون پرور دروب جی د افغانستانه عادت امیر ډیر خوښی.
مولا خان یو بل کډوال دی چې د وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه خوست ولایت ته کډوال شوی دی. دی په خپل سیمه کې د ژوند خوږې شیبې په یاد لري چې په شمالي وزیرستان کې هوسا ژوند درلود، خو دی اوس له خپلې میرمنې، مور، پلار او شپږو کوچنیانو او درو ورونو او هغوی له کورنیو سره د کډوالۍ ژوند کوي. مولا خان وایي چې په جلا وطنۍ کې ژوند له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی.
په وطن کې زه اوس خپلی کاروبار مو خپلی مې دنیا او خپلی مې روپۍ او خپلی مې کرینه وي دا آر فای پوته چې کده خدای خوښه وي په داسې مستي کې یې داس کړي چې ژوند دا دی چې کده خدای خوښه وه پرزه دمره ساغزه خراب شوی وو چې نه یوه میاشت یوه نیمه میاشت زه به دوڼه نه وم دوڼه طریقه نه وه بعد که درونه الله پاک مې ویني.
د فرید او مولا کورنۍ له هغو اوو زرو کورنۍ څخه دي چې د شمالي وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خپلو کورو پرېښودلو ته اړ شول. دوی د هغو 1 میلیون وزیرستاني کډوالو برخه وو چې د ضرب از په نوم د پاکستان د پوځ عملیاتو له خپلو کورو بې ځای کړل. له هغه راهیسې ډیری اوس بیرته خپلو کورو ته ستانه سوي دي، خو اوس هم تر لسو زرو پورې کورنۍ په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سترګې په لاره دي چې خپلو کورو ته به د ستنېدو اجازه ورکړل سي. ډیری په خوست کې د ګلان په نوم د کډوالو په کمپ کې اوسي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې شاوخوا 15,000 وزیرستاني کډوال به بیرته په خپل سیمه کې ځای پر ځای کړي.
آزادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند وکړي او کوردیز واکونو ته اجازه ورکړي چې له دې سیمه ووزي. دا امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس پرون په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات لري.
ترکیه د سوریه په شمال کې په اوربند موافقه وکړه. د امریکا یو لوړ رتبه پلاوی پرون ترکیه ته ولاړ چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې اوربند ته وهڅوي. انقره ته پاتللي پلاوی کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین شامل دي. مایک پینس او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې دوه په دوه سره وکتل. د هغوی خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون له اردوغان سره تر کتنې وروسته په انقره کې خبري اعلان ته وویل د امریکا متحدو ایالاتو او ترکیه نن په سوریه کې پر اوربند توافق وکړ. د ترکیه لوری به 130 ساعته عملیات ودروي څو کورد ملیشا له مسؤون زون څخه ووزي. د سوریې چینه په نوم پوځي عملیات به ودرېږي تر دې نوم لاندې هر پوځي عمل به تر هغو چې کورد ملیشا ځواک د وټولو پروسه بشپړوي درېدلې وي. مایک پنس زیاته کړ چې دواړه خواوو پر دې تفاهم کړی چې د اوربند لامل کېدو سره به امریکا پر ترکیه نور بندیزونه نه لګوي. هغه ویل چې له ترکیه سره د سوریه په شمال کې د داعش پر ضد پر مبارزه موافقه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د پنس د خبرو تر خپرېدو وروسته وویل چې فوق العاده شی پایلې ته رسیدلې دي. کوردان ډیر خوشاله دي، ترکیه ډیره خوشاله ده، امریکا ډیره خوشاله ده. تاسو پوهیږئ چې دا د بشریت لپاره ډیره ښه خبره ده. د امریکا ولسمشر ویل چې له کوردانو مننه کوي ځکه د مسلې له دې حل لارې سره یې موافقه درلوده. ټرمپ ویل چې دې موافقې د کوردانو ژوند ژغورلی دی. د موافقې په اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبري غونډې ته وویل چې داسې څه چې موږ به هلته نه ورځو او هلته به هیڅ نه کوو، لکه څرنګه چې پنس ویل، بحث نه دی ورباندې شوی. امریکایي پلاوی وویل چې روسان هلته سته، نو اوس به تاسو له هغوی سره مذاکره وکړئ. مولود چاو شغلو پر نوویل چې د امریکا متحدو ایالاتو د ترکیه پولی ته نږدې د سوریه په خاوره کې د مسؤولی سیمې امنیت ته متوجه شوي او منلی ده چې د ترکیه د امنیتي ګټو لپاره اهمیت لري. چاو شغلو وویل چې په بشپړ ډول موافقه شوي چې د ترکیه ځواکونه به دا سیمه کنټرولوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل سو. اردوغان د عملیاتو ته د سولې چینه نوم ورکړ او ویل چې د سوریه په شمال کې د داعش وسلوال او کورد ملیشه ځواکونه به وځپل سي. د ترکیه حکومت هغو کوردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې امریکا سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس نوویل چې د ترکیه له جمهور رئیس سره په خبرو کې د ملکی خلکو امنیت ته پر جدي پام او په ځانګړي ډول د مذهبي او توکمیزو لژکیو پر خوندیتوب موافقه کړې ده. مایک پنس پرون خبري اعلان ته وویل چې په دې کې باید هیڅ شک نه وي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سوریه شمال ته د ترکیه د عسکرو له ورتګ او هلته له پوځي عملیاتو سره سخت مخالف دی او خپل مخالفت یې خپل متحدې ترکیه ته څرګند کړی دی.
دوستانو زموږه غلازاده راډیو ناوړی او یو ار بیا پامکړی د افغانستان سیمه ونړی د مهم خبرونو سره ټکو ته په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د تو تختول شو کارکونکو برخلیک لا هم نه دی سرګن. دغلته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبد الوهاب قهار صافی ازادي رادیو ته ویلي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خوشکولو هڅه کوي.